سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی زه صفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشری حقونه رعایت نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 23.8% کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د 1 کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لورې د اثارو لیږد هم په 10% کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر و خو سکال د اندازه څخه باندې 160 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لورې په 150 توغول شوو توغندیو کې 9 د دوی له لورې شاند شول او 1 توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو، ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والیری زالوژینی وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف ویشتل شوي وو د دوی له لورې شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدي ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ رغله ازادي راډیو څخه اوري. دا د ازادي راډیو اونې خبرونه نور بس دی د اوزه ملالی بشریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شوتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ لستونزو سره مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوتو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لارې زموږ له استودیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوتو پر کار او زده کړو باندې محدودیت رامنځته کړ، شدې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر روحیه باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. مونږ د دې شاهد یو چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي؟ بله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بند دي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بی روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوژی امیل هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې له دندو به برخې افغان شدی لطسه دول اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی؟
من نکم لولای تاست درانی خورت و بریدون کتا سلامونه ورندی کم واکن کلچی دروازی در مکتب و در پانتون و در کار در پارا دوی ایلانو که خزی بکرونو پیشو اقتصادی پرابلمونه بیها در بیاندازه زیاد شو پکورنه که نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ و د نفقې برابرول د دواړو په غاړه و، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واکران ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده. یو چاته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې و زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دومره به غمنګیزه و چې زه څه وکړم. او زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنی دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و، دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا ام سایته بیا بيد خپل خپلوان ته بیا وي ام خدان لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې تومره خراب غیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون نه خبر لرم یعنی بالکل بې خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولۍ کې په خپل خولو کې هم د سلام ده دي او چا سره خبرې نه کوي ته لاره کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تېنه هغوی نه بېخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورته اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینی ګټونکي دي دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشتې 2000 راکوي دا 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه دوه کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکی ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړینه ورسته به د خلکو په کورونو کې جامع منځلې خو اوس د خپل ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې منځلې کار مې کاوه اوس څه کولای نشم نه پوهېږم مینه مې کومه ده چې کار کوم پلس په خې مې رېږدي
ناز به وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوګه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړي. د خپل کورنۍ سرپرست دغه میرمن وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یواز ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینی کونډې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټ اول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید کونډیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرلا پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکړي شي چې کار وکړي. او کله چې د ښځې د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وسي. مونږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي په خصوص په ولایتونو کې چې ډیر مشکل دا مشکل ډیر دی او ډیر په جبر سره دا تطبیقیږي ډیر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې دغه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی او ښځو او نجونې ورځ تر ورځه خپل روحي له لاسه ورکوي او ورځ تر ورځه په خپل کاري په برخه کې اغیزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شوزو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شوزو په ځانګړې توګه د کونډو شوزو ستونزې حل کړي؟
مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځانم نه پوهیږي، په دې ځانم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې مونږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی خزی بی. تو باور که چی دهی چا مالون سم خرس نشو، زما هم غرفه دلودو، یعنی خلق براتلل خوخی ول ولی امداک دیگه ویلی چی اماغ پروگرام ده فقط ولی سخه براده سم خرس که ولی نی سهل که بای که نخر، فقط خلق رازی سهل که یه قیمته یه بس نخسته نشی. ام دا سلور پینده و رزی ام دست تیره شوه پا دا آخر و رزی که کم کم هر چاکه خرس که اتا دا غرفی پیسی چی اغا دوزر افغانی باید دی پرداخت که و دا اغا پورانه که، یعنی خزی دا غلی و پیو شاق بانی چی دلتا بازیار یزی و که دلتا عدی که پیدا شی دا نور سره او دا دو دوی اغا محصولات دو پار خریدار پیدا شی، بازار پیدا شی، دا خود یو یواد د اقتصاد په پیاوړتیا د پاره د توصیل لپاره دی لوی خدمت دی چې خزی موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي، یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلوده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروش مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به یې جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، خی دا څه وکړي؟ د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت که دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاړه ترېنه ورکه ده، حیران پاتې دي، عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، هلته پور څوک ورکولی نه شي، بیرته یې وچوار نه کړي، دوکان خالي دي. دا څه حالت دی؟ دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږې نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی، او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي، نو دا څومره سخته ده. هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای هیڅ څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، باخبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبیرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شاو خوا په اړه باندې داس کیسه راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شوزو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسې جاو په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي لامل څه ده ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نه شي کولی چې همته خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ د دې شاهد چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم حتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي وو او سره خبرې مې کړې چې څنګه دا نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته به راشم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو خرچاسۍ توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند کله چې د دا کال دا سږ کال یا پیلېږي دا هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیق شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شود دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعا چې ډېره دردمنده تیریږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخلی دیږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زمونږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسې پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه شوې و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سی خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 10% کمې سي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سخت ګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړو چې تاسو میرمن ته اجازه ونه کینې مونږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په دې ډاډ زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. دی ویل چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي، اما هغوی شرایط ایښې وو. یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي دوی باید صحیح ما ماده فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد او دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو او که دا هم قطع شي خو دا خلک مري کنه. مسئول څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو، دغه خلکو ته مونږ یو، ځکه حکومتونه خو د همدې لپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري، د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د انتظام، د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي، دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که حجاب مراد شي، که د دوی ځایونه بیل شي، که داسې وشي، که داسې وشي، که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه، مګر ما داسې انتظار درلو چې ومې ولیده دوی بیخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطعا تاثیر یې نه کوو که بندوی هم. یعنې بېخ ویلې په ښکاره ډول چې که بند یې نه کړي ښه ده، ځکه چې مونږ ضرورت لرو، شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې و کار به وکړي، نو په دې مونه شوه. بالاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه، خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو، ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول، په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه، خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوي نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله، کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو، تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس شته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه، پلار یې وزګار و، مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه، او ورور یې محصل و، خور یې متعلمه وه. دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه، دومره د ایران پاتې شو چې اوس به څه کوو، بلاخره به څنګه کیږي. یعنی ډیره سخته ده، اکثریت خپل کورنۍ ته نفقه برابروله، د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړي وه، خپل ځان ته، خپل ټولنې ته، وطن ته کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو، شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې مونږ په څه حالت کې یو. باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمه وي د افغانستان نه، ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونو. زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي، دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نشي برابرولی، او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي، ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی، او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي، ځکه د دوی د حیات مسله ده. او انسانان به عمري دي نه وروسته د ولږې نه، اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو، او دا هم دوی په سخت حالات کې دي. دومره باعزته خلک، ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی و، اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوی دی چی بیخی ران جوری بیخی اوز خلاره تی نوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و سرکم لارچی اگر چی پیسی نلگه خود تاگم یا سه امکانات گواری سرکم لارچی پس وزرونه و پیدا کی سرکم ووزی اوز خو مونگه دلت بیخی لکه چی اسی روزی دا خو ډیر سخت ده واقعا دا ډیر او نړیواله ګوري او تماشا کوي خپل خبري کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه ده کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښکېږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوی و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزو باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه په بیل بیل پخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوای کابل کې پر مشروع کې ګډون مو د لوټل د حکومت یا چارواکي راغلي او خپلې وویل چې وخت دې د افغانستان کې شپږ درصد کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلې چې مخزو ته په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پنګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډیر اغیزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژه حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پنګونو لپاره باندې اغیزه ولري. مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. مګر رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پنګونه یا دا پیسې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډیره په اما په دلی چې وای بخورنمیر په شکل ټول لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کمه ټول لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال فوري د کانکزو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید څنګهونه وشي او عملی اقدام چیرته ده عملی اقدام کوي چې د اقتصادي په برخه کې باید اړتیا ولري هغه چیرته ده هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي. بلا شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیوال افغان خوځو ته نه د توجه کړی دی او دی پاتې دی او دا سخت شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی و. اغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی و او خبرې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شوزی اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره مطرح کړې چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبر په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړې او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پار خوښي باندې تاته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ داسې زیات جدي نه نیوه چې دې توجه وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یا سکرتر ته یې ووایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي. بس ښه خبرې کوو، نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته یې ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف دپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي او دلته تجارت دپاره یې په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دې ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولې او هغوی ته معاشونه لیږو، دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي. او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو، بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي، هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلې دی په چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله، ډېر راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ وي. نو خبره په دې کې ده چې زه بېخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارکته اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم، خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توې بندیخانې ته ځو، بیا څه رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په آسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره،
دا غوی د پروګرامونو سره موږ بخارې تلیګل کېدلو موږ په نور یوادونو کې باندې واجګه غاف ته اشتراک کوو نور یوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو لپاره به پروګرامونه موږ به نور یوادو ته تلو دا غوی زراعت دا غوی میکانیزه شوی زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري یوادو دلته نوې لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالداري په برخه کې کړی دی دا غنه با خبرې ده لغه نوې امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه وستل دا خو لولوی پروګرامونه وړي دا خو کار وړي دا خو تاسو نه کیږي چې خځې کین او هغه نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په مګه وزارت کې هم د سې کسانې راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوي دي چې هغه کمبخ نه متخصص دي نه پدې پویږي بس چوکیانې دي په مګه باندې دا کړی دی په خواني خلک خال خال چې دي هغه هم د سې داریږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کیږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بل اخر موږ به څه کیږو څنګه به اخر به څه کیږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کاندي ته وروغورځیدلو دا خو په دې رقم نه کیږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کیږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټول ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیستي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شې ځکښین یو یو موقع ورته برابر سی یو فرصت ورکول سی چې دوی هدا عقل خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې حکومت په دې ډاټو رسیدي او د خپل ځان په دې ډاټو تسول رسیدي چې مونږ خزه نه غوړو مونږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرض وسی نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه په رسنیو کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي حتما بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ تلو ته اړ شوی دی او ځای کیږي خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت په یوه بل حکومت په واکمنۍ ورسېده ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه موږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول ډاټمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې مونږ زه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي مونږ د لارې د مسائل لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې یو غواک نو سي چې هغه چې د ښځو غواک خبرې په غواک ونیسي او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وږي په نړیوال ته دا وږي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلق راضی اوسیږي او خلق د حکومت څخه راضی اوسیږي هیڅ دې ته اړ نه کیږي هیڅ کوم یا هیڅ کوم حکومت دې ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې انتقاد ونیسي او وایي چې ستا خلق ستا پیواز کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې په اندازې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دوی ورته ډېر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله
سلامه
ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس پرشنای باندې میوای سلامونه دل می کری یارا تنا مصاب
پرو زکندن دی او زکندن دی اللہ مخیر وطن تکی چی سائے و خیشگین ہے درگی خدا ورکڑی خدا ہے کجبانو یہ پزر کر چھوڑ کر جینا درگی خدا ورکڑی خدا ہے ورکڑی خدا ہے کجبانو
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده.
Oh, Thank you.